افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پرشتہ جلال زئی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له طالبانو له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشی کېدو ته اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او نن به په پاریس کې ستر لاریون وسي او خلک به په امریکا کې له تور پوستانو سره پیوستون څرګند کړي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د جګړې د هغو قربانیانو په حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د سولې خبرې د مارچ په 18 پیل سوې وای. خو طالبانو د خپلو بندیانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړ. د طالبانو بندیان د جمهور رئیس د ځانګړو فرمانونو پر اساس خوشی کېږي او د دې بهیر مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارل سوی. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې ناتکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
جاوید فیصل مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له زندانونو څخه بندیان د هغوی حقوقي موقف د هغوی عمر او په زندان کې د تیریکړی مودې د څرنګوالي پر اساس خوشی کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په وینا لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو په اړه چې له ایران سره ضد دي د توضیحاتو په خاطر وژغوښتل سوی و. د ایرنا په راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې ځینې سیاسي ډلو چې د ایراني لوري په وینا له ایران سره دښمني لري په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حمله کړې او په اړه یې دوی له لیواله پوښتنه کړې ده. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوي ژغېدلی دی. د ارنا په راپور کې نه دي ویل سوي چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. په وروستیو کې د افغانستان څو کډوال په یاست کې هغه مهال ووژل سول چې د ایران پولیسو یې پر موټر ډزې وکړې او موټر یې ور واخیست. د ایران حکومت ویل چې د کسانو د پولیسو له امر سره سم د موټر له درولو ډډه کړې وه. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د افغانانو ژوند ارزښت لري کمپاینونه پیل سول او په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک پر ضد په کابل او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې هم وسوې. تاسی د ازادي راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن خلک په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې وړاندې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه بیرته تړلي دي. په پاریس کې نننۍ لاریون د ښار په ختیځ کې له پلاس د لا ریپبلیک د ښار د اپراتور ودانۍ پورې کیږي. د پاریس پولیسو دکاندارانو او د هټیو خوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې وور اخیستلی سي لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو پیوستون د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایي د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا له کاره وایستل شو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې پر انټرنیټ خپره سوه لیدل کیږي چې 46 کلن فلوید په مقرر ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې کیږي. د دې خبر نور تفصیل او جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. ازادي راديو دات کام د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس په هیواد کې بد خبريږي. پشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې بیرنۍ حالت په راتلونکي میاشتې جولای تر نیمایي پر ځای پاتې سي. هغه نن ویلي چې په خپل هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو زیاتېدو له کبله خواشینی دی. هغه ویلي چې نن خپل کار ته په خپل موټر کې تللی او شاوخوا په بازار کې لیدل چې خلک لا هم د ډاکټرانو له لورې اعلان سوي شرایط نه مراتوي او دې خواشینی کړی دی. د ارمنستان حکومت د اپریل د میاشتې په نیمایي کې چې تر 1400 کمې مثبتې پیښې یې درلودې بندیزونه نرم کړل او اوس د مثبتو پیښو شمېر له 14000 اوښتی دی او 2 تره د کووید-19 ناروغۍ له کبله تر اوسه مړه سوي دي. او د پولنډ حکومت نن له خپلو ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې خو هغه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي. د پولنډ سرحدونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا 3 تړلي وو. له لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون نرم سوی او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې له 12 د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو سره چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي پولنډ ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدي کنټرول لا هم جدي پر ځای دی. له پولنډ هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري د ریل ګاډي تګ بند دی. د روسیه، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط پولنډ ته سفر کولای سي چې پولندي وګړي سره یې واده کړی وي، په پولنډ کې د کار رسمي اجازه یا هلته اولاد ولري.
نن شنبه د غبرګولیا جوزا 24 د جون میاشتې 14 د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه ښیي. حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حقو لبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کېږي.
ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. دا هم اوري چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومر توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پوره سو په دې موده کې څه کارونه سوي دي. په یو راپور کې دا موضوع څېړل سوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندېښمن دی. دغه کمیسیون مرستیال وایي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمله اندېښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالبانو په اړه چې خوشی سوي او یا هم خوشی کیږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبب کیږي. لبل خوانه هم د قضایي مسائل دی چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي؟ آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم ترورستي عمل کړی ده؟ د ازادۍ نه وروسته هم مکندشنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزی او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل سوی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن، روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښ شوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړه لیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی، باید افغان حکومت یې 15000 بندیان له بنده خوشي کړي چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګول یا جوازات سره رښتما په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د بدسل کې د چې شزي په زنګړی ډول مایندې لډی رستون سره مخامخې دي. دیو نادر د کابل یوې کوڅې ته ورغلې دا راپور چمتو کړي.
د کابل ګل فروشي کوڅه هغه ځای چې په زنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاته وي. نن د خبرګول یا جوازات سره رښتما د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرځبندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه دې بیخي تشه وي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مخاطر تجلیل از
د مور ورځ نمانځل لپاره راغلی یو. د ټولو میندو لپاره ډیره ښه ورځ وي. د دې لپاره چې موږ کولی شو خیون منځو له ګل فروشي ورته
خرید کړو.
سلسله هم خپل مور ته د ګلانو ډالۍ اخیستلو لپاره راغلی ده.
بلې، امي خیم روز
د دې ورځې د تاسو د رادیو له سپورټ ټولو میندو ته مبارکي وایم. راغلی يم چې ګلان واخلم.
د میندو د عمر ډیره برخه د اولادونو پر روزنه تیریږي. دوی هم د دې ورځې له منځلو څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې له خپل دوه لونو سره راغلی چې لونی یې دې ته او دا خپل مور ته ډالۍ واخلي.
زه د وی مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ دا او زه هم د مور لپاره راغلی یم. زه هم یو مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرې کوم تر څو یو کېډۍ ګلان ورته واخلم.
خدا سیمایند همشته چې لګنو ستونز سره لاس او گریوان دي او د مور د ورځې لاره رسیدو نه دي خبري او یو شمیر یې پاړه بيخي نه پوهيږي. نازنین له همدې ډلې مایندونه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپل بچانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړي، زه نه دغه نه خبره یم. تندور ما ډوډۍ پخومه او ماشومان ما خو واړه واړه دي. میړه مو شهید شوی دی.
خدای یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګیډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
عمر دل چې د مور ورځ نن په افغانستان کې المنځل کیږي، خو هغه میندې چې جګړو یې زامن ورڅخه اخیستې د ورځې ته خوشاله نه دي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
دا یوازې بخپبی نه ده چې د خپل نازولي او خیالي ګرځوي ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ په سهاریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانی هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
دیوالک می جانتن پوسته کشه سو یو گزمیه والو ویسته دو خزی دیوالک می رفات دیو خزی دی بلا لک حتی دی علام را تسوی داغ المسیان مطولی کمان دی تغرا فات دی سرپرست نال را یو والا لک می دلت کمپیوتر تناس دی آقا کل اسکر پریدی کل اینا پریدی کل سل رو پی وگتی کل پینزوس وگتی کل آغم نا وگتی یو می خفل سرائی دی غصفر لسکاله و آغم شید سوی
دا غبرګولی یا جوزات سرویستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کیږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوروی کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ورمعلومه خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور یې شهید سوی دی یا خاوند یې یا زوی یې شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسېدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوسم رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د هیواد دولتي ورځپاڼه د سرمقالې عنوان دی د دښمن د منظمو بریدونو زړه بوګنونکې څپه. په سرمقاله کې د شیرشاه سوري جامع جومات ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوي او ویل سوي دي دا په لنډ وخت کې په کابل کې دوهم برید ده چې دیني عالمان پکې په نښه کیږي او له دې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال پاند دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دیني عالمانو کیږي چې د دښمن له خوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دیني عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دیني عالمانو غلي کول دي. په سرمقاله کې یادونه سوي دا دیني عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دیني عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده. کچېرې حکومت دغه مسله جدي ونه نیسي ممکن د دیني عالمانو وژنه ورته درنه تمامه سي. بیا ولس به په خپله راپاڅیږي او د دیني عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. ویسا ورځپاڼې بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي که څه هم ولسمشر محمد اشرف غني موقت حکومت نه مني خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کیږي. ویسالی کې ولسمشر غنی تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون نه ننګه او ملاتړ کړی. د لیکوال په باور له جمهوریت نظام د ولسمشر ننګه به ځای ده، ځکه ولسمشر غنی له 2014 میلادي کال را په دی خو څو څو ځله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د سر مقاله په پای کې راغلی هیله د ولسمشر غنی د دې پر ځای د سولې پروسې سره د صداقت لار خپله کړي تر څو د ملت کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل سي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر هم خپل وړاندیز په دې برخه کې څرګند کړی دی. نور له احمد شبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول کې ژغې شو، دا هڅه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسني مسلکي معیارونه پوره کړي، او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی، تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دې اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي، او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو، د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالاتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12مه خپره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توقایف ته رسمي دندې او لوړې یو کال پر اسو نوموړي په دې توګه د دې هېواد د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا دریو لسیزو واکمني ختمه کړه. که دا هم که څه هم دا کال د نوموړي دپاره ډېر بوخت بلل سوی، خو لا هم خلک د نوموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د 2019 کال د جون پر 12مه قاسم جومارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو اویا سلنه رایې خپل کړې، که څه هم دا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشرۍ یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخواني ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ورباندې کوي، په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې یې په سنت پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 21مه د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9مه لاسلیک سوی و، او له مخې توکایف اړ و چې د دې هېواد د ډیری وزیرانو، د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو، څارنوالانو، د مرکزي بانک مشر، جمهوري ګارډ، د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې، ولایتي مشرانو، ښاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظربایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هېواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي او نظربایف د دې هیواد لمرنۍ ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼل دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسی چې کوم کس دلته واقعا مسؤل دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ شو او سوله ییز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوړې د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل شي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول شول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو تر څنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کیږي ار سو چې ځان په وخوندي ځای کې قرنټین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لري کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي او همدا د دې لامل سو چې هغه د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپله ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
او سم یو جالب راپور راخلو. نوی کلنه جاپانی تر نیمو شپو د انټرنیټ له لارې لوبي کوي. د هاماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی د نور له احمد شیبر څخه.
میرمن موري هر ورځ لږ تر لږه درې ساعته د الکترونیکي لوبو له لارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوخت وي. اما کوموري فرانس پرس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خپګان او سترس مې لرې کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر 2 بجو لوبه کوم. سپین سارې موري ویشته شاته چوټې کوي. عینکې پر سترګو ایښوي چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي جدي شي. د عینکو تر شا یې سترګې راووزي سره شي سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانس پرس اژانس ته وویل چې انا یې هره ورځ لوبې کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له 43 کلونو راهیسې موري تر 200 ډوله ډیرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا یې د یوټیوب چینل فعاله کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په 100,000 سبسکرایب لري او په میلیونونو کسان یې ګوري.
هارون باچا د ازادي راډیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ. علم فتصال سلا خبرو
لورن بچا سره زنګړی پروگرام د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدلی سي. څلور نیم بجې سوې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال عزیز خبري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پای لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو خبرې د مارچ په 14 پیل سوی وای، خو طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط وړاندې کړ. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو بندیان د جمهور رئیس په فرمان د فرمانونو پر اساس خوشي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په وینا عبدالغفور لیوال د دې لپاره ور احضار شوی و چې د ایرانی لوري په وینا په افغانستان کې یو شمېر داسې ډلو چې له ایران سره ضد لري په وروستیو کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړي دي. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک په پاریس او لندن کې نن مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې په وروستیو کې فعال شوي وو تړلي دي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس په هیواد کې په بد ډول د خپرېدو په حال کې دی. پاشینیان تر دې یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې په خپل هیواد چې بیړنۍ حالت به د راتلونکې میاشتې د جولای تر نیمایي پورې پر ځای وي. هغه نن وویل چې له دې چې خلک لا هم د روغتیا پالانو له لورې اعلان شوي شرایط نه مراتوي خواشینی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. بیا هم ځینی راپورونه راخلو. د افغانستان یوه میرمن د امریکا کانګرس ته کاندیدا سویدا زینب موسینی وایي چې هدف یې د افغان ښځو د زړورتیا څرګندول دي. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې له خپل منځي جګړو امریکا ته تللې افغانه کډواله زینب محسنی. اغلی محسنی هغه مهال چې په افغانستان کې خپل منځي جګړو زور واخیست پاکستان ته مهاجره شو او له هغه هیواد بیا په 2003 کال کې امریکا ته ولاړه. نوموړي هلته له لوړو زده کړو وروسته اوس غواړي چې د دیموکرات ګوند له ادرسه د امریکا کانګرس یعنی د استازو مجلس ته ځان نومانده کړي. اغلی محسنی د خپل نوماندۍ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
امریکا تعصب علیه ماجرا او علیه اقلیت
په امریکا کې غریب او هغه طبقه خلک چې خپل حقوق ورته نه رسیږي ډیره هغه کسان دي چې مهاجر او کارګران دي. نو ما هم په همدې دلیل کانګرس ته ځان نوماند کړ چې د دې خلکو یو سرګند غږ ووسم ځکه دوی په اقلیت کې راځي.
یو جامعه باشه کې به حق کلګي برسه او از او خاطر ما میخواستم کې کاندید کانګرس شوم.
هغه محسنی په افغانستان کې د دایکندي ولایت د نوموړي په امریکا کې د کمیونیکیشن په برخه کې د لوړو زده کړو ترڅنګ وس مهال د امریکا په ویرجینیا ښار کې د ښځو د حقوقو د مدافع ټولنې غړي هم ده. یو دیرش کلنه زینب محسنی چې خپل کورنۍ سره درې ورونه او یو خور لري د امریکا په ویرجینیا ښار کې ژوند کوي. له نوموړي مې د افغان میرمنو په اړه هم پوښتنه وکړه. د هغې لیدلوری د افغان میرمنو په اړه داسې دی.
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان انسپایرد.
افغان میرمنې زموږ لپاره الهام بخونکې دي. که څه هم په افغانستان کې زیاتې ستونزې دي خو بیا هم افغان میرمنې له دې ستونزو سره مبارزه کوي او دا موږ ته امید راکوي، الهام راکوي چې ښځې کولی شي ژوند په سختو حالاتو کې مبارزه وکړي.
راهنما او رهبر جای هستند بسیار بر ما یک جای افتخار است.
د افغان میرمنه د 125 رضاکار ځوانانو اونجونو په مرسته خپل بریا ته هیله مند ده. وای چې هغه افغان میرمنه او ځوانان چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې لستون سره لاس او گریوان دي له بریا وروسته به ورته رسیدنه وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د نړۍ د ستري هستي یعنی د مور ورځ دی ټولو مایندو ته مبارک وي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي ک افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې خبري به کومه نتیجه ورنکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي پر مسجدونو او علما باندې حمله یو ستر جنایت دی او هغه تر رسیدلې چې دا حمله کوي نه بخښون کوي جنایت تر سره کوي. مولا نقیب الله مغفور د نادلي له لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول خوشی کړي ځکه چې اوس هم طالبان او اهم افغان حکومت حساس پړاو ته داخل سوي دي. او دا پروسه باید بریا ته ورسیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی دی په خپل سمس کې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې زیات کسان په کورونا وایرس سخته دي او د دې وایرس له کبله د پوینا چې ځینې کسان مړه شوي هم دي. نو موړي په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. حقیقت